خداوند یار و مددگار بودم.
سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو آزادي رادیو تغواکی اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شو. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې ویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمی مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په اعلامیه کې چې کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوي چې د راټول شویو شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملا عبد الله خانزاده او عبدالله حکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت جنسیت پر بنسټ د زورونی مسؤول وګڼل شي. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر نانسی فایزر په پنځمه ورځ په برلین کې یو ورځ وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی د چاقو د وژونکي برید په تور ونیول شو ویل آلمان په جدي توګه افغانستان ته د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر له مخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې یوازینی هیواد یو چې د طالبانو له واکمن رئیس د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولي دي او زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره جدي کار کوو. د کورنۍ چارو وزیر د اروپا اتحادیه د دوبلین مقررات هم یاد کړل چې لمخې دی او چا د پناه غوښتنې باید د لومړي رسیدلي هیواد نه پروسس شي. د پولیسو په پلټونو کې راغلي چې د تېرې ورځې برید کوونکی د بلغاریا له لارې آلمان ته راغلی و. د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وایي په میلیونونو افغانان په سختو شرایطو کې دي او له ګاونډۍ ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکارۍ لوږې او د بشري حقونو د سرغړونو په څیر له ازموینو سره مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروې د کډوالو شورا په یوه بیان کې چې چهارشنبه په ورځ راخبره شوې یادونه وکړه چې له لسیزو جګړو اقتصادي سقوط او د کلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان لا چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډۍ ودونو د میلیونونو افغانانو کډوال د ستلو له خطر سره مخامخ شي. وروسته خبرم ده چې د افغان ایواکویک په نوم سازمان وایي چې ښه خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تاک P1 او P2 دوسیه درېدلې ده. دا سازمان چې امریکا ته افغانانو تخلیه په برخه کې کار کوي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې زموږ د متحدانو لپاره ناهیلي کوونکی دی خو خپلو هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خان لرې شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدلی شي. د جرمونو نړیوالې محکمې حکم تبا د طالبان خبرګون څه دي؟
د طالبانو خپل منځي اختلافات لیاد لا زیات کوي. دا مسله
افغانستان کې سړې هوا د ماشومان ژوند ننګولی.
بیماری ډیره زیاته شوې ده خصوصا تنفسي ناروغۍ.
او په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. پر همدې موضوع مو د اروپا کې د افغان حقوق بغانو د ټولنې مشر له ښاغلي میر عبدالوهید ساده سره مرکه کړي.
معلوم دار ده چې دا یو لوی بین المللي محکمه ده، ICC یا محکمې بین المللي جزایی چه ورتوایی. معلومدار یو دیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. ده غوی پریکل ده غوی اقدام معلومدار چه دیر قوی عواقب لري. اما مشکل داده چه متاسفانه دا بین المللي محاکم یو تر یو قوی تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دوال محکمه چی دی ICC و IGC، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ یا لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منزوی کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نکوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر که نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله، اوس په پوښتنه هم دلته پیدا کیږي، صدات صاحب که عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي، خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغېز ولري؟ لکه څم تاسو ویلي چې په سیاسي برخه کې دې ته ورته په نورو مسئله کې به یو څه اغېز پاتې، یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي، که عملي ډګر ته موږ تاسو سورای شو د عملي کېدو امکانات یې څومره شته ده؟
عملي کېدو خو مانا یې دا ده چې اغه وادونه اغه دولتونه چې د دې محکمې آی سی سی عضویت لري، دوی مکلف دي چې اغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه وادونه کې نیول کیږي. مونږ او تاسو زنده مثالونه لرلو، لکه د ښاغلي پوتین په مقابل کې یا د ښاغلي نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده. په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې. مګر د طالبانو زعامت، د طالبانو رهبری، مخصوصا دا دوه کس خو سفرونه نه کوي، اما عملی عواقب خو معلومدار د طالبانو په اداره کې راځي. د افغانستان په مقابل کې معلومدار ډیر دا یو لوی ګواښ ده. مشکل د افغانستان، مشکل انزوای بیمدلی ده. د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده، او د طالبانو د منزوی کولو دپاره، مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد د هغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کړ، کار شروع کړ، دا پریکړه شوې ده. معنی دا ده چې یا
بله اوس صدات پورستوی که اټکلی موږ تاسو باسو لرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوی ده اغیز ولري کنه؟
معلومدار اغیز لري. موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار بله بله
د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري خبرګون باید سوي. بیا صدات سپ خبرګون په تړاو کوي
د طالبانو خبرګون؟
بله بله، اټکلی خبرګون باندې که موږ تاسو وغږیو چې څه خبرګون او غی کار کولای شي.
د زګومان کوم چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله. همدا اوس هم اختلافات ډیر قوي ده د طالبانو په منځ کې. مونږ او تاسو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیر قوي غبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې. اختلافات لا زیاتوي دا موضوع.
د افغان حقوقبانو د ټولنې مشر ښاغلی میر عبدالواحد صدات چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د امنیتی او تصفیوي چار مرکزی کمیسیون دا کوي چې بهرني اتباع په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کول کې ښکیل دي. یاد کمیسیون د خپل کرنی راپور په خپرولو سره ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو، او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا پیل کړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړې توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې چې په اکسپرن یې خپور کړی دا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین یې له بیلابیلو جامو څخه په استفادې سره دې هیواد ته رادننه شوي دي. په راپور کې پاکستان ته په اشارې سره راغلي چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي. د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي. دې کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا آمدن
لکل نه چې طالبان راغلی بریدونه و انتحار شتون درلود او لا هم شته او ډیر شوی دی. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسیږو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري.
د
امنیتی او پوځي چارو یو شمیر پوهان د طالبان حکومت دې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنه او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته راداخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربه کېږي.
دا د وی په داسې حال کې مطرح کیږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لښتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کم په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
په افغانستان کې سړی هوا د ماشومانو ژوند ننګولی دی او په دې وروستیو کې ډیر شمیر ماشومان په تنفسي ناروغۍ نه اخته شوي دي. د دغه راپور نور جزئیات عبدالله سپوږمۍ درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ یې روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2.5% ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو لاخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی. او وجه یې چې کومه ده، دا ده چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. خپله کور کې شپږ اووه مریضان لرو په دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بېوزلي او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بل ستونزه ګڼي.
دلته په ننګرهار ولایت کې هم د سختې سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بېوزلۍ هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعضې ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلي چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ او سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپل هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومانو مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه کوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغۍ د درملنې او نورو ته د خپرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له درویش زرو څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونه ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اروپا د سولې ساتو ځواکونو د 2000 کسیز ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلینسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالتونو رهبري به تلپاتې وي. نور حال په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د یوې غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکي اوربند موافقې لپاره د سوله ساتو ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو اروپایي هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لږ تر لږه 200,000 کسان وي، که نه نو دا هیڅ شی نه دي. زلینسکي ویلي چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتي تضمین یوه برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلیدو کېدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د اغیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی که ځینې اروپایي ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري، خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کولی شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 ساتي ځواکونه به د اروپا لپاره یو بې ساري هڅه وي او دا ځواک به د اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیری درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیری وو. زیلنسکی ویل د تا په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکراین یوازې د دیش مېری نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکراین ته د سوله ساتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم وسله ډونالډ ټرمپ سره د مستقیم ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپوس مې له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبراری کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر استازو د کډوالو د بیا میشتیدو د پروګرام زندولو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایوي فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوکې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانی همکارانو ته د شکولو په معنا دی. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتیدو پروګرام د زندولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمیر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر پریکړه نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د ډونالډ ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شاکولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې جک پوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلی شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده، زیاته کړې چې دا هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه کړې چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غد څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې ده د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې اجرایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوي او الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی و او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډیرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چې له کار راهیسې په پاکستان کې د خپل اس ای وی دوسیې ته انتظار دی ازادي راډیو ته وویل
ما ترامپ مخایم که تاسو مې خو تاسو نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دې پریکړې په اړه سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړي او تر ټولو نو عام له ولایتونو ته تللی. امریکا باید موږ داسې لپامونه غورځوي په خاص موږ په کار کې پرمختګ دلته په پاکستان کې پته مو پولیسو زورولو اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ په لدې ځای وشړی په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډیږي، خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تګ په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي چې په کندهار کې درې لوی درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار تر څنګ نور ولایتونو ته هم صادرېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د فابریکې مسول حکمت الله وايي دوی هر ورځ 8500 بوتل شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دي شولای تو تاسو ول کیږي دا وایي چې موږ پروډکټونه چې دي یو عمده شان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراستامولونه دي، دا یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکو میدمه در سر روان دي. د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. پراتلونکو کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پر کوو چې یو پودر باب دي سپاس پورن ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي دریم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکې لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګونی دي. د یوې فابریکې مسول محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت څخه غوښتنه اولنۍ د برېښنا کم ده، تقریبا په دوی کې د 900 برېښنا پیرل موږ لرو. اول موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې برېښنا مایا کې او بل موږ لوی خام مواد دي. موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي، د هندوستان سره مروابط کته دي، چندان نه راځي ځکه په هغه پر مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابر کړي. د پروسې څه مغلقه ده، د پروسې ساده او اسانه کې نو دلته به د کار زمینه به مساعد سي، زموږ جی ډی پی به تاثیر جی ډی پی به لوړ سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیت سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40% پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي.
درې فعال کارخانې لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې در ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګه امکو فارما د چنونس کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې ولس کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمه په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډیر ښه نتیجه هم ورکړي ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي خو د خلکو لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا وم سم بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما د سې ده کې زما په چلو شغل وزارم اما هیڅ موخه نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته زوره اونکي ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي مل مخبرون درته هم لرو خوښ خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیمه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته خواږی است. د جرمونو درنیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملای عبدالله اخوانزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. د جرمونو درنیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې وویل چې معقول دلیل شته چې د طالبانو د دوه مشرانو د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت پر غاړه لري. د جرمنی د کورنی چار وزیر نانسی فایزر د پنځمې پورس په برلین کې یو ورځ وروسته لاغی چې یو افغان پناه غوښتون کې د چاقو د وژنې کبریت په تورونه ول شو ویل افغان په جدي توګه افغانستان ته د نورو جرمو د مجرمینو د سلول لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر لمخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې وزنې وادي چې د طالبانو لوکپنې رئیس د لمړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولې دي. او زه غواړم د روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د سلول لپاره جدي کار کوو. روسي خبرم دا چې د ناروی د کډوالو شورا وايي په میلیونونو افغانان په سخت شرایطو کې دي او له ګاونډي وادونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبردار ورکوي چې افغانستان ته د دوه کسانو بیرته ستنیدل د بیکاری لوګي او د بشري حقوقو د سرغړونو په څیر لازمي سره د مخامخ کېدو په معنا دي.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې خبرې سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خو راغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دی په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل خره دلته د میدان مور ته ور کړی دی.
سلامونه اوس جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دی کارونه شو ولزم سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې سوله ما د غیس خوروسته لرم نه چې څنګه ماته پیدا سوله لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زړه علامه کندار ته کندار ته اوس وخت پاتې سوله ما امنیتي څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه یو څه فعالیتونه مې وا تلویزیون کې ورسره ول هغه نور څه بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2008 مکان پورې ول ما هغه نور څه کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جنې پرمدې باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلا بیل تلویزیونونو کې کار کړی پراغي په مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی.
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امنیت سره چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سومیشت وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاد مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنوي ول قسم، ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت په بخښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ تر کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لګوم سر ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم. او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغییر کوم یا خپل سټایل تغییر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به موږ راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی یا امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله
بله. یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسېجان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا ډېره زیاته ستونزمنه والا چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دی پلو ته راغلم لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم دا تاسو زما لپاره ډېر زیات سخت وله حتی کورنۍ مې خبره والا چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لري سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به را وګرځېږم که نه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او اده کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولای ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و خپل مسلک مې له لاسه ورکړی
بلې دقیقا همداسې ده اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې دا یو لویه فاصله ده بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې خپل هر څه دې له لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول له لاسه ورکړل د هغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همداسې ویده سولم کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم زما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم گنگ سولم سی بل بل نړی کې ولا ما دغه څنګه مې موتلې او پازې مې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي اغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه خوړلې ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه سوي داس ما ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه او زمې لږ وګرځم لږ میاغه وضعیت سم سي نو ماغه هغه سارځ سره خوب راپور زمې بل ډول ساوز ما ته پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وس ما ته پاره
بله بله دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستونزې سره مخامخ شوې سی بیا غواړي چې په خو دريږي بلخره دغه مسله چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسې کې دا غوي سره میکا شروع کوي تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کوي یو دا غوي سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسې ژبه په کړی زده کړل دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله اغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د ذکر ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له ذکر څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدای زیاته خوشاله سومه زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولېږلی چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندي شوې دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېر خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر سپستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو میرمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي سکه د دوی زړونه ډک دی او دوی دار کوم تفریح پرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میرمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلاً تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر سي، چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر سي، او د تر څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په همغه خپل مسله کې پاتې شوي سي او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ انوانم هم دغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوی، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوی، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوی، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لهغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور کې ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی. که څه هم په کار کول کې یا په الالو پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره باشناول هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د عکس العمل ما باندې به شنه نه لګېدې که څه دوی بله ما سره ښه خبرې کولی ښه مینه به راکوله اما د دوی دا لاچې به ما کتې د دوی دا چلند به ما کتې زه به ډېر زورولم کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم نا امیدۍ احساس مې کوي کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي ولې موږ هر څه له لاسه ورکو ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو سره کومک نه کې کتام دي زاینه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم دي زاینه پیسې پیدا کې یم دي زاینه خلکو سره آشنا کې لم دي زاینه ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام و ماغه وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازې ته راتل او کله چې ما سره مخ مخ کې د لودي به بل ډول ما ته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي د دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو دا چې لزابل نه تکابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی ده په زابل غوندې ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته بیا له هغې څخه کابل ته راغلی بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاجوال یې زما سره پام دی راز کې پټول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل چې سالور نن نه درغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته را لایماتول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نوم یې راته واخیسته ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر واوشته بیا مور مې ورته مخته سوال چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې اچي هم دغه موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنی کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښنی و ما هغه وخت په دې شان زه نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه مناري نه دی زه ښځه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو د وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي نو اما هغه نه چې ستونزې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ شم کله چې کندهار ته ولاړم هلته مله هم نه چې ستونزې سره مخامخ شوم بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولالې جانې چې خوانزي کې څنګه به هلته د مینلم د خبرالې سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه خوشاله چې زه ولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تل ماغي ډیر تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله اول اته دا مخپل هيله دا وي پوسټر وکړه دلته هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په غیر کې نیول ما هغه نورم د تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دي د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دي مزل ته دي مور کړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې موږ یاد اوریو کړه د ډارلو سکالو د انسانو مر ډیر کمې اس په شو بد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان وای ټول ذکر وکي او کورنۍ مینه تارتیا لري اما ز وی رکم زما مینه و چې زبای تر سنس فعالیتونه وای ټول لرم ولی موږ په زابل ولایت کې خبريالان لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خپل اته ز ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولار سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ځینې خبريالې ما دا عکسونه ماته نه دا فلاتونه چې ومال دلیا دا چلان څه ومال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا ځینې خبريالې تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی کوم خپل هیله به ملاس نه ور کوله مالاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات به خپل هیله ملاس نه
بل هم څو هڅه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې به ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه هڅه ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ابې ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څه نه ته وشه زه او یو شه زه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به البته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټول نه کیسون دي زیات د دې تاب نه لري دا ټول ستونزې خپل ځان باندې یو سم دا پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا سم دا پلار غوندې و معلم و سم شاګردان ته باید درس ورک سم دا پلار هله تل هم دا و سم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريان سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډیر بد لګیدل هغه اس کله وینا تنده څه کېدلای او دا ټولن د دینه د شت ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیب مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کوله سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کوله سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته د وام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلګې تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شم دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولارس خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زموږ په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ki bal akhram da ga faisala chita kade da ghlar ta be da ma war kawi
وسجان سونز لا هم خط خط من دي سونز لا هم دي زيادة دي مش پر وړاندي دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم زه سهار چې دفتر ته راځم اوبېرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لاره مې تغیر کړې یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې سته ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه دا خو کلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه